د دې باعث چې واشنگټن پر انقرې بندیزونه ولګوي او د بندیزونو لارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگي جیټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ وویل چې متحدو ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مخکخي خزي
ازادي رادیو ته شرح لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکشه شې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی، دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني. پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ میلمنې څارنواله هیله محبتي او څارنواله منوره ناصری دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا په دې خپرونه کې خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ، زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120. او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120. اوس هم ورځم د دې خپرونې د لومړۍ میلمنې پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه ده د تلیفون لاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ته او تاسو اوریدونکو
ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي. اغلی ناصری، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د څارنوال دند څه وي، یو شذینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم چې قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي د هغه په مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او شذینه څارنوالۍ اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي، ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کول. ته وایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي؟ نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه و په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او کله به دوی قضیه څارنوالۍ ته راغله ډېر به دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا کړي. د کورونه به وویستل شوې کته د قضیه مخته بوتلله، موږ د نور نه منو. یعنی ډېر مشکلاتو سره دوی مخامخ وي او تر منګه به چې ورسېده بېله شکه چې موږ همجنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کول. دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تاته دغه حق درکړی دی، خدای تاته دغه حق درکړی، شریعت دغه او قانون دغه سي حق در کړی دی، او ته باید تنه دفاع وکې او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسایل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي، او دغه مسایل موږ ډیر مختم بول.
ډیره مننه اغلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنې پر لور ورسو. هیله مجتبا له موږ سره د تلیفون د لارې وصل ده. اغلی مجتبا، مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
خواهش کوم، سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
اغلی مجتبا، مخکې زموږ میلمنې اغلی ناصری په دې اړه خبرې وکړې چې په قضا کې د ښځو حضور ولې مهم دی او د دوی د څارنوالانو د دندو او د هغوی د وظیفې په اړه باندې یو څه تشریحات ورکړل. تاسو که د دوی د خبرو په دوام یو څو خبرې په دې اړه باندې وکړئ چې د ښځینه څارنوالانو کار په افغانستان غوندې ټولنه کې ولې مهم دی ستاسو په نظر؟
ډیره زیاته مننه کومه. لکه څنګه چې زمونږ خور وویل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده، او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفي ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل غږ پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډېر ښه کولی شي چې د یو بل خپل د یو همجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډېر زیات مهمه ده.
مننه هله جانې چې په دې اړه مو خبرې وکړې. اغلی ناصری کبیر، تاسو تراسم تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د شدینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډیره زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپل په دې جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم 2000 څارنوالان لرو، او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی. هغه څه خزینه څارنوالان دي او هغه نارینه څارنوالان. تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلي وای. زه په آینده لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو، هر ځوان او هر نجلۍ او پیغله، هر انسان خپل ځان رسوي. خو له بده مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د څارنوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم، او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
بله، تاسو یادونه وکړه چې 2000 څارنوالان تقریبا په افغانستان کې کار کاوه. دغه 2000 څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خم دا ډیر زیات زما ساق تاسو ته ویلای نشم، خو داسې یو نهاد یا داسې یو هیواد کوم تصمیم عمومي نیولی وي زه په جریان کې نه یم او داسې بند نه وي. خو که څوک هم تللی وي د خپل د شخصي لګښت باندې به تللی وي، یعنی هغه ډېر د ګوتو په شمار خلک دي، او نور ټول همداسې بې سرنوشته پاتې دي. ماشونه نه دي اخیستې، اقتصادي ناورین ډېر زیات دی، او همدا بې سرنوشته دي. او د دې په تمه دي چې دوی ته تعین سرنوشت وشي، چې بالاخره په آینده کې به د دوی په سرنوشت باندې څه کېږي. آیا دوی همداسې بیکاره په کور پاتې کېږي، د دوی نه کار اخیستل کېږي په آینده کې، او یا به کرار همداسې په خپل کورونو ناست وي، او یعنی د دوی سرنوشت بالاخره څه کېږي؟ داسې یو مشکل دی، او داسې په یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلا حضور لرو او ادامه لري همداسې.
ډیره مننه. هله جان، تاسو د منوره جان خبري واوریدلې. دوی ویل چې ګڼ څارنوالان اوس په کور باندې بیکار ناستي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي چې څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوی دي؟ آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي؟ او تاسو ویلې اوس کار ته نه ځي په دې خاطر چې د لوی څارنوالي دفتر تړل شوی دي که څنګه؟
ډیره مننه کوم. بلې، هو، اولا خو دا باید ووایم چې پنځه میاشته کېږي چې څارنوالان خپل معاشونه نه دي اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. چې زه چې د خپل همکاران نه حال لرم، واقعا دوی ته متاثره کېږم. او بل، دوی خپل د ژوند نه دارېږي. هلته په صورت عموم ټول څارنوالان چې نومې څارنوال دي تهدید لاندې دي. حتی هغه کسان چې په څارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو، دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي. او دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته. او که هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي، ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري. متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي. زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړي دي. دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف، زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو، پاتې شو، لاړه شو، کوم بل دندې ته پیدا کړو، کراچی ځان ته هغه کېدو، نو څه وکړو؟ مونږ خو بالاخره مشکلات مدیر دي، مشکلات لرو، څنګه وکړو؟ مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي. نو واقعا څارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي.
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ، تاسو غوښتل چې بیرته خپل کار ته ولاړ سي. کله چې تاسو دفتر ته ورغلاست، تاسو ته څه وویل سول چې باید کور کښېنی؟ دغه کیسه که تاسو موږ ته وکړئ.
بله، او هماغه ورځ چې انقلاب رامنځته شو، او مونږ اصلا خبر نه و، اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي. خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو. مونږ وویل مال خیر، دا خو انقلابونه دي، په هر هیواد رامنځته کیږي. نو دا خو په رهبری سطحه کې دا تغییر و تبدیل راځي، مګر مونږ ځو خپل ورځني کارون مخته بیایو. مګر متاسفانه کله چې مونږ څارنوالۍ ته ورغلو او هلته ورسېدو، چې هغه پخوانی ګاردان نه و، او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي. نو مونږ ته وویل چې تاسو باید رانشي او منتظر پاتې شي چې زموږ مشران څه وایي او څه فیصله کوي، وروسته بیا تاسو راتلای شي. نو د هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تقریبا پنځه میاشتې تیر شوې ده. تر اوسه پورې معلومات نشته چې بالاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولای شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
مننه آغلی ناصری، که ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم بیرته، چې آیا تاسو په دې اړه څه معلومات لري چې په افغانستان کې څومره دقیق ښځینه څارنوالانو شمیر که تاسو ته معلومي په دې اړه کې څه معلومات راکئ؟ او په دغه اړه که راته ووایاست چې تاسو چې همداراز خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکئ، تاسو ته څه وویل سول؟
ډېره زیاته مننه. داس دقیق معلومات زه نشم ورکولی، خو که تقریبي ووایم، تقریبا 3000 څارنوالان موږ په ټول افغانستان کې ولرو، البته د میرمنو برخه کې، چې دوی ټول څارنوالان او همداسې اداري کارکوونکي وي.
دې اداره کې به کار کوو او همداسې کله موږ هم د ګران همکارې هله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ کله ولاړو سارنوالۍ ته او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه موږ خپل دفترونو کو او هیڅ کوم همداسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به هیواد کې راشي چې دا کله چې نظام سقوط وکړ موږ خپل کورونو ته راغلو او دا هیله مو درلوده چې ممکن 15 ورځې بعد یو هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو ځکه موږ عام وګړي وو موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو نه مو رهبری وخت کې څه کار درلودې یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ خپل کار کوي او حتماً باید موږ ځای په دې کې مشخص وي چې کله بیرته یو هفته وروسته موږ لاړو خپل وظیفو ته دا مولې دلته د سانوالې دروازې ترل شوی وي او هیڅ اجازه نه ورکوله او ویل چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبری تاسو په اړه باندې وکړي تاسو منتظر شئ او پس لغه به تاسو راځي او موږ تر ننه د 15 میاشتې کې موږ د دوی د رهبری د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سانوالانو په سنوش باندې او داسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اورېدلی چې موږ لږ څه هیله منځو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اورېدلی او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي که زموږ آواز اوري توجه کې د قشر ته ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلې د هیواد کې ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارات دی هیڅ مهم نه دی مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي ځکه دوی کادرونه دي دوی هغه تحصیلات ذکر نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي
بله او اغلی ناصری آیا تاسو د لهغه راهیسی چې په قربانی کښنول سوي یاست معاش مو اخیست دي کنه د ټولو څارنوالانو معاش قطه سوي دي
متاسفانه چې د لکه نه چې سارنوالې دروازه تړل شوې ده د 15 میاشتې شوې هیڅ سارنوال تر اوسه پورې یو روپۍ هم چې وایي د معاش په هغه باندې وي نه دی اخیستی یعنی هیڅ معاش نه دی اخیستی او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي ژوندونه یې خراب دي ځکه زه هم همکاران نه څه حال لرم او نور سارنوال صاحبان نه څه حال لرم دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوی دی چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې ترڅو چې د نور اولادونو خوراکه برابره کړي یعنی نور کورنۍ په هغه ته خوراکي توکي واخلي ځکه دا ستونزه ده یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده او ځکه دا تقریبا 2000 زندانیان ځکه دوی خلاص کړل د زندانیان دا خو یوازې سیاسي جرایم نه وکړي دوی هغه جرایم کړي وو چې دغه خطرناک جرایم لکه قتلونه کړي او لکه لاري نیولې خلکو ته سرقتونه کړي وو دا هغه مجرمین وو چې متاسفانه البته دوی ته د ناپېژاند شمیرونه زنګونه وهل کېږي دوی ګواښل کېږي او په زمن کې دغه 3 میاشتې که 15 میاشتې چې تر اوسه تېرې شوي دي موږ تقریبا د دې شاهدانو چې 40 نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی یعنی د کومې خوا نه دا سرنوالان وژل کېږي نو یو خو د تعدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی د کورونا د کورنیو نه لرې ژوند کوي تاسو باور وکړئ چې په میاشتو به خپل کورو کې نه وي ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نه شي زه به ځان یو خواته پټ کړم او ماسې پټ ژوند کوي او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته وي چې یوې میاشتې او بلې میاشتې هغه معاش ته کله اخلي دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضرورت برابر کړي او متاسفانه چې ماشونه هم قیدي او دغسې مشکلاتو سره دوی ښکار دي نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بل اخره د امارات اسلامي او طالبان د دوی په حق او د دوی د سرنوشت په حق یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د سرنوالانو په خیر وي.
بله آغلی ناصری، تاسی ویل چې یو شمیر همکارانو ستاسی همکارانو خپل اولادونه خرڅ کړي چې د نورو اولادو د پاره دوی د خوراک توکي برابر کړي، یعنی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دغو کې یوه یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولی سئ؟
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نو مې واخلم، ځکه ما تاسو ویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نشو ادرېدلی، ځکه موږ ګواښل کېږو د خپل د نوم چې کله نو موږ نوم حقیقتل کېږي نو موږ د تهدیدات لغه نه خپل مستعار نمونه کله ږدو، یعنی داسې مشکلات شته دي. او دا البته شاید وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کېږو چې نه مو څه د لاسه کېږي او داسې موږ یورو واقعا روح ناراحته کېږو. او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي.
بلی مننه آغلی مجتبی، تاسو د ناصری صاحب خبري واوریدلې، دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کې په ټول افغانستان کې او دا ټول په کور باندې کښینول سوي دي. تاسو د خپل کور کې دغه یو کومه کیسه لري یا د خپل همکارانو څخه مو اوریدلی وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسه که تاسو موږ سره شریکی کړئ، نمونه او هویت یې مو وایست، ځکه چې د امنیتي ستونزو په خاطر باندې موږ نه غواړو د دوی معلومات شریک کړو.
بله، او لکه چې هغه زموږ ګران همکار وویل، خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و، هغه یعنی اوس چې ورسره تماس لرم موږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سختو حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، د کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستې، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده، یو عادي مثال ده. همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، موږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخواه موږ نه ده اخیستې، موږ نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د څارنوالانو حالت ډېر زیات هغه خرابه دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهیږي چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي، دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي، دوی ته معاش ورکول کیږي نه ورکول کیږي. نو واقعا زه متاثره یم او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، زم داسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې مونږ ګورو.
ډیره مننه آغلی مجتبی، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. آغلی ناصری، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ډیرې ستونزې ګاللې دي د خپلو زده کړو پر مهال، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپلو زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو څنګه زده کړې کړې دي، چیرته او د خپلې تجربې او کار په اړه یو څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
ډیر زیات مننه. البته هر په افغانستان کې د هر انجلۍ لپاره او د هر میرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بل اخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغه پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره وو ما وکړی چې زه مکتب لاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف وو. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې ته هماغه قرآن کریم ذکرې هماغه ورته کفایت کوي، نو ضرورت دي تر څو د دې مکتب کې شامل وي. او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبره ونه منلې او ما د مکتب کله شروع کړ هغه مې خلاص کړ او په تقریبا څلور کاله مساوي امتحان ورکړ، ځکه ما علاقه درلوده چې زه باید زر فارغ شم. د کله زه د مکتب نه فارغ شوم بیا مې پوهنتون شروع کړ او دا حقوق شمې حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوخو دی رښتې ته ځکه کامیاب شوم او دا مولو وصله. کله مې صدا لو وصله بیا شوق د وظیفې راغی او کله چې ما کوشش کوم چې دا وظیفه واخلم نو په دې کې ما ډیر ستونزې وګړلې. تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو خېګنې دا ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې خپل په هغه کوشش باندې دوی کامیابیږي. خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیستې د دې په هغه ترڅنګ هم زه کله تعین کېدم تقریبا شپږ میاشتې که اووه میاشتې ما ډېرې منډې وهلې، یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله. او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې، او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې. خو درېیم سمستر کې دغه بود تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټری کې کېدلم چې ما باید ماسټری خلاصه کړی وای. خو دا انقلاب رامنځته شو او تر ننه پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره درلوده چې زه به فارغېږم سږ کال او بیا به ډاکټرا ته البته سبتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژبه پاتې شوه، ځکه د پوهنتون دروازه تر ننه پورې تړل شوې ده. دا د پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل وو هغه هیله او ارمان په دې ژبه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم، خزای کې بدن دا ترسره کوم او ځان به یو موقف ترسوم. متاسفانه دا ټول په ژه کې پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازې تړل شوې دي، د دندو دروازې تړل شوې دي. نو دا ټول هغه نو میډیکان دي چې کله زموږ چاته راولېږي واقعا ډېر یعنی تاثیرات لري او ډېر سره یعنی مایوسه کوي له ژونده. نو هیله مې دا ده چې په آینده کې یو رڼایي موږ سره پیدا شي، صداقت مو کولای شو وکولای شو چې خپله هغه هیلو ته ورسیږو، خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو په شوق باندې شپې ورځې سهار کړي دي او بالاخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی وو، هغه دندو ته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لاړ شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
بله مننه هله جانی، که تاسو د خپل زده کړو او تجربه په اړه اوس یو څو خبري وکړي.
ډیره مننه کوم. زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکره کورنۍ کې لویه شوې یم او زما مشوق زما پلار جان وو، نو چې زه واقعا ترې منندوی یم. د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوقو کې خپل ماستری مې ترلاسه کړ او اتا ډاکټرا لپاره مې هم اراده درلوده، خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زمونږ هیلو هر هم داسې پاتې شوې. بیا وروسته چې زه د پوهنتون څخه فارغه شوم شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم. البته په عدلي او قضایي ارګانونو کې
ونده اخیستل او هلته دنده تر سره کول هم یو انجلی ته چې بي واسطه او یا مثلا ډیر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل وو. مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلود او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې وو بیا د سارنوالانو امتحان عمومي امتحان ته مې ګډون کول او خوشبختانه چې هلته مې لاره پیدا کوو او په ډیر شوق و شور ما خپل دندې پیل کو خپل دندې ته مې ادامه ورکوله چې په دې امید وم چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوزلو خلکو ته مرستې وکړو کمک وکړو خپل د وطن په آبادی و پرمختګ باندې ونده ولرو. مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
بله هیله جانی، که تاسو د نن ورځې راپور ته وګورئ چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تیار کړی دی او خپور کړی دی، په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو نجونو او ښځو چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دوی له دوی سره هر ډول مرستې له منځه تللې دي او هغه د پناه ځایونه یا د پناه خونې چې دوی ته پناه ورکړې وه امن خونې تړل شوي دي او دا هغه ځاینه دي چې شذو به چې د لتاو تریخوالي سره مخامخ شدي او انجونی به ورتلی او دوی به د دغه شذو او انجونو د غشتنی لمخي و دوی ته پناه ورکوله. اوس دغه د شلټر یا د پناه ځاینه لمنځه تللی دي. په دې راپور کې هم دراز د څارنوالانو او قاضیانو ستونزو ته هم اشاره شوی ده چې دوی د تهدید سره مخامخ شوی دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د امن خونی څومره مهمه وي د نجونو د پاره او د شذو د پاره په افغانستان کې چې اوس نور نسته؟
بله، او امن خونی کابل کې چې جوړ شوی و هغه مستقیما د ښځو چارو وزارت سره ارتباط درلوده. یعنی د ښځو چارو وزارت یو بخش دا و چې باید د امن خونی کوم ښځې چې راځي د دوی مشکلات ته رسیدګي وکړي او د دوی غاکتر عدلی و قضایی ارگانون پوری او رسوی. زکه دلتا چی کم خزی راوستل کېده اکثریت د سیخزي وو چې اقتصادي ستونزې درلوده او دوی دا توان نه درلوده چې ځان ته وکیل مدافع ونیسي یا مثلا خپل اقتصادي ستونزې حل کړي. نو بنان دا امن خونی چې وو کابل کې دا ښځو لپاره ډیر یعنی سهولتونه رامنځته کولی او خزی ډیر زیات خوشاله وو چې مونږ حداقل د سیاوزای لرو چې امنیت هم خوندی ده او الته د خزو چارو وزارت هم ورسره په نږدې اړیکې کې ده او د دې ځای کوم خزی چې راتلو غږیم ډیر زر اوریده کېده. نو بنا ډیر زیات خزو دلته ځان آرام احساسوله او تر کومه جای پوری چې زه معلومات لرم او زه چې هلته تللی وم ما چې کوم ښځې سره هغه مخامخ شوی وم دوی ډیر زیات خوشحاله وو او دوی دا وویل چې د افغانستان په تاریخ کې اول ځل ده چې ښځو ته دومره یعنی سهولتونه رامنځته شوي او هماغه امن خونی وو چې ښځو دا جرأت کوله چې عدلي او قضایي ته مراجعه وکړي. ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغان ښځې اقتصادي خپلواکي نه لري، دوی اتمن یو چا ته تړلې یا خپل ورور ته یا خپل پلار ته یا خپل خاوند ته. نو دوی دا ډارېده چې که چېرته مونږ عدلي او قضایي ته مراجعه وکړو بیا زموږ سرنوشت څنګه کیږي، مونږ خو بیا د کور نه شړل کیږو، نو چېرته باید پاتې شو. همدا
امن خونی و چې دوی آرام احساس اوله او دوی عمدل تراتله او د همدې ځای نه خپل غک پورته کوله او د تاوتریخوالي پر ضد غک پورته کوله. نو زه هم د یو څارنوال په صفت دا وایم چې دا د امن خونی ښځو لپاره ډیر زیات ګټور و او دا داسې یو مرجع شوی و چې ښځې ته دا جرأت ورکوله چې ښځې دلته راشي همدلته پاتې شي او د دې ځای غږ پورته کړي او کوم تاوتریخوالی چې شوی ده دوی په آسانی هماغه قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته بیان کړي.
ډیره مننه آغلی مجتبا. منور جانې، ستاسو څخه به په همدې تړاو باندې یو بله پوښتنه وکړم. په دغه راپور کې چې دا بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی دی، امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی چې د طالبانو یو غړي سهیل شاهین دوی ته ویلي دی چې اوس ښځې کولای سي چې ډېرې خوندي ژوند وکړي او ښځې چې کوم له کوم کورني تاوتریخوالي سره مخامخ وي هغوی دې محکمو ته ورسي. ستاسو د معلوماتو له مخې د محکمو سیستم اوس څه ډول پر مخ ځي؟ ښځې اوس کوم ځای ته مراجعه کولای سي؟ اصلا دوی چیرې باید لاړې سي چې خپل شکایت ثبت کړي؟ ستاسو د معلوماتو له مخې.
بله، ډېره مننه. د فعلي حکومت لپاره لار خکه زه ووایم سرنولي خو اصلا شتون نه لري. سرنولي په خوا خو به داسې وته کله چې ښځو سره تاوتریخوالی کېده هغوی به راتلې په سرنولي کې به یې خپله رایه مخته کول، خو اوس چې دوی دا خبر نشر کړی دی چې باید دوی محکمو ته ولاړ شي، نو داسې یو مرجع زه نه وینم چې دوی مستقیم لاړ شي او هلته محکمه کې دفتن دوی د خپل رایز مخته کې او بیا د داسې یو نه سرنولان یو نه کوم بله مرجع وي چې دوی قضیه وڅېړي او مستقیم دوی احکام پرې کوي. که دوی داسې کوم مرجع ورته اوس لپاره جوړه کړې وي چې مستقیم به دوی خپل رایز وړاندې کوي او بیا به ورځي خپل شکایت به کوي او پس لغه به هغوی مستقیم احکام پرې کوي یا حکم پرې کوي، نو دا د مرجع نه زه تر اوسه پورې آګاهي نه لرم او ډېر معلومات نه لرم چې دوی څه رقم یو مرجع دوی رامنځته کړی ده د خلکو د شکایتو لپاره.
بله مننه. منور جانې، په دې اړه که یو کیسه راته وکړي چې تاسو د ښځو سره د مرستې په برخه کې د خپل کار پر مهال داسې کومه قضیه باندې کار کړی وي چې له ښځو سره مرسته سوي وي، د هغوی مشکل حل سوي وي؟
البته داسې قضیه ډېرې و، ځکه موږ په یو کال کې تقریبا کوم کار کولی هر څارنوال ثابت کار کوه تقریبا سلو قضیو ته به دوی رسیدګي کوله. یوه قضیه، البته قضیه ډېرې دي چې دا به دوی راتلې کله به دوی مشکلات د فامیلي و. موږ په من خشونت په بش کې یو بش درلوده چې هغه مشاوریت پاشو اول کې چې دوی راتلل کله به دوی د کورنۍ ستونزې وي بیا به موږ دوی راجع کول لغه مشاوریت بخش ته دوی حال ته ولاړ سي او که مخاون او میرمنه دواره به حال ته ورزي او دوی به خپل مشکلات هغوی ته بیانوي. حال ته موږ روان شنه سنم دلودل، البته دوی به خپل مشکلات ورته ویل او ویل به چې د موږ لنجه په چی شي باندې راپورت اسوه او مشکل چی شي ده. هغوی به اول ورته بیانجیګری کوله او دوی به دې ته حسول چې د خپل دغه کورنۍ شرازه لمنځه یو نسي، یعنی اصلا خبره تر سنانوالی پورې او خبره تر جزا پورې بخش پورې ونه رسی که تر محکمه ونه رسی که همدل تحلو فصل شي. حال تا به مو رنجه کول او دوی به تکله حال تا تلل خو که مشکلات حالی دل نو دوی به امغ زای یو زای مرمن او خوان بیشت تلل کور تا او نبا کم قضیه و مو به همه حال تا حفظ کرل او کما قضیه تی بیا با تی مو دراجی که دل داس قضیه منگ دلو دی سی مرمن با قتل رسی دل و یا با داس قضیه ویسی دو غوی با مقواغون پریسوی و پازی با پریسوی وی او دل رو پرتو سیمونه تی البته خپل غرگون با نسوی و چات کوله، یعنی بار بار با دوی و هلسوی وی تکرسوی وی او پا وجود که وی طول دا داغونه و خودی به خپل आवाज نشو وجته ولې نو دغه قضیه کې بیا موږ خپل اقدام کو او هغه ډاکټرانو ته مو لګل چې طلب ودیو نتیجه مثبت را وته موږ به هغه ته قانون منکتین کړی وو موږ به هغه کړک اول او هغه عمل به مکول چې دوی سره همکاري سوای او تر څنګ دې بیا موږ دې مرمنو ته چې کوم قانوني حق دې قانون دې تور کړی ده دې ته به مو عامه په خوای کوت یعنی تاسو دغه حق لري ته دغه مو حق دې دغه یعنی خدای پاک تاسو ته حق درکړي قانوني ته دغه پوری تاسو ته حق درکړي دی او چې کله ته داسې چپه خوله پاتې کیږي او بار بار وهل کیږي تا په ځپ کیږي تا لاس پی کیږي او تا وخت کیږي ته ورته ګوري یعنی د خپل ظلم دې خپل ځان سره ظلم کوي او خدای پاک هم دا نه دی ویلی چې ته مثلا دې دونه ظلم په مقابل کې ته ځان چپ ونیسه نو دا اما په خو ما ډیر ورته کوه او کدا سه ساده قضیه مو به میان جګری ته راځي کولی او غوی په عمل ته حل فصل کولی
بله مننه منور جانی هله جانی کستاس څخ په ډیره باندې پښتنه وکم چې په دغه راپور کې امنستي انټرنیشنل ویلي دي چې ورسته له هغه چې د امن خونی وټړل سولې ډیری قربانیان بیرته خپل کورنۍ ته پلاس ورکړي چې هغه د ځان سره بوزي ډیری شذې په زور باندې خپل کورنۍ له ځان سره وړي دي دغه ستونزي تپکتو چې د امن خونی منحلس ولی د قربانیانو قربانیانی بیرته یعنی په زور باندې خپل کورنۍ ته هغه خلک چې د دوی به وهلې ټکولې به ودغه ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور پرېږدي یعنی هیڅ څوک لشي ورځ خپل کور نه پرېږدي خو دغه شت مجبور سی وي چې لکه هغه ځنی جرایم چې منور جان یاد کړل چې د دوی غژونه به پرېسي او د دوی پازي به پرېسي وي دوی مجبور کېدي چې خپل کور او څخه وو زیو دغه امن خونو ته پناه وروړي اوس چې دغه ځاینم ولاړ لمنځ دغه شت بیرته هغه خلکو ته پلاس ورکړل سوی چې دوی ودی ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور وتشتي دا څومره یو لوی ستونزه ده د شوزو د حقونو په برخه کې
مننه کوم ولو تر کومه ځایه په چیز معلومات لرم او په مالته پاتشوی یم زه د سې کوم هغه دقیق معلومات نه لرم او نه هم د سې داته زړه ویلې شم چې هغه کسان هغه خزي چې په امن خونی کې پاتشو دوی بیرته خپل کورته تللی دي یا بیرته په هغه کورنۍ ته پناه یوړي دي نو زه
بله دا خبر خود بخشن نړیوال سازمان کړی ده د دوی راپور دغه شی چې
بله دوی راپور وکړه